سپارم.
د مازیګر شپږ بجې شوې د ازادۍ راډیو مازیګرنۍ خبری مجلې ته ښه راغلاست. السلام علیکم قدرمنو اوریدونکو، په دې نیم ساعته خبرونه کې چې زه احمد تکلی د طاهر روخان په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم، وابهورئ چې د حزب اسلامي او حکومت ترمنځ د حزب اسلامي د بندیانو د خوشې کولو پر سر اختلاف رامنځته شوی، او همداراز په یو بل راپور کې به واورئ چې تمه ده د پاکستان د پوځي استخباراتو د ادارې ISI مشر په نږدې راتلونکي کې کابل ته سفر وکړي او له افغان چارواکو سره د افغانستان او پاکستان په اړیکو خبرې وکړي. نور موضوعات هم لرو، خو لومړی خبرونه واورئ چې صفی الله ستانکسي چمتو کړي دي.
د خبرونو سر ټکی، د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ حزب اسلامي د دغه ګوند د 1500 سیاسي بندیانو له تسلیمې ډډه وکړه او وی ویل چې باید پوره 9 کسان نه راخوشي شوی وای. اخوا نن د کارګرانو نړیواله ورځ په کابل کې ونمانځل شو، خو افغان کارګرانو دوی ته د کاري فرصتونو په برابرولو ټینګار وکړ، او د امریکا متحده ایالاتونو په کانګرس کې مذاکره کوونکو د فدرالي لګښتونو لپاره د $1 trillion لایحه تصویب کړه. پوره خبرونه، د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ حزب اسلامي د دغه ګوند د 1500 تنو سیاسي بندیانو له تسلیمې ډډه وکړه. د دغه حزب د مطبوعاتي دفتر مسؤل نادر افغان رسنیو ته وویل چې تمه وه نن 9 تنه بندیان د پلچرخي له زندانه خوشې شي، خو د ده په خبره داسې ویل کیږي چې د بشري حقونو خپلواک کمیسیون او امریکا په فشار د 14 بندیانو نمونه له لیست ایستل شوي دي.
په دې کې د بشر د حقوقو د کمیشن رئیس سیما سمر مداخله کړې ده، او حتی داسې ملکي چې خارجانو خصوصا امریکا متحده ایالاتو نمائندګانو او خاص استازو په دې مسله کې مداخله کړې ده، او دغه 14 نفر مهم بندیان له دې لیست نه ایستل دي. حزب اسلامي او د افغانستان ملت په دې باندې ژور خواشیني ښکاره کوي.
د بشری حقوقو خپلواک کمیسیون ویاند بلال صدیقی بیا وایي چې دغه کمیسیون د حزب اسلامي د ټولو بندیانو له خوشي کېدو سره مخالف دی او باید عدالت تطبیق شي. په دې اړه نور جزئیات په روانه خبرونه کې هم اوریدلی شئ. د امریکا متحده ایالات په افغانستان کې د سولې او ثبات د ټینګښت په برخه کې د ملي وحدت حکومت د ژمنو عملي کېدو لپاره د حزب اسلامي د مشر ګلبدین حکمتیار راستنیدل یو مهم ګام یاد کړ. په کابل کې د امریکا سفارت نن د یوې خبر پاڼې په خبرولو سره وویل دغه هدف ته د رسیدو په لور د بریالیو پرمختګونو د دوام غوښتونکي دي، او د افغانانو په مشرۍ د سولې له پروسې ملاتړ کوي. د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار ته نږدې 8 وړاندې د افغان حکومت سره د سولې له یوې هوکړې وروسته 2 وړاندې په لغمان کې د خلکو په مینځ کې راڅرګند شو او وینا یې وکړه. او نن د کارګرانو نړیواله ورځ وه. افغان کارګرانو په اصول ایز لاریون کې خپل ورځ ون منځله، خو له حکومت یې وغوښتل چې دوی ته کاري فرصتونه برابر کړي. د کارګرانو د ملي ټولنې رئیس عبدالمعروف قادری رسنیو ته وویل چې د کارګران د کارونو د نشتوالي په سبب په ناوړه وضعیت کې دي. نوموړي همدارنګه وویل کچېرې حکومت د کارګرانو لپاره کاري زمینې برابرې نه کړي، دغه ستونزه به په یو لوی ناورین بدله شي. خو د افغانستان د کار او ټولنیزو چارو وزارت وایي په ځینو مواردو کې ستونزه شته، خو د حل لپاره هڅې کوي. د امریکا متحده ایالاتونو په کانګرس کې مذاکره کوونکو د فدرالي لګښتونو لپاره د $1 trillion یا $1,000 میلیارد په یوې لایحې موافقه وکړه. د دې موافقې له مخې چې پرون ناوخته وشوه، د دې اونۍ تر پایه د حکومت د کارونو د بندیدو مخه ونیول شوه، او حکومت کولی شي د سپتمبر تر 1 په خپل عادي حالت روان وي. د امریکا د کانګرس د استازیو او سنا جرګې باید دواړه دا لایحه تصویب کړي، هغه څه چې روانه اونۍ تمه کیږي. په دې لایحه کې د پوځي لګښتونو زیاتېدل شامل شوی، خو د ولسمشر ډونالډ ټرمپ په وړاندیز له مکسیکو سره د دیوال د جوړولو مصارف نه ورکوي. که چېرته د لایحه د میتر 15 ونه منل شي، ټولې فدرالي ادارې به خپل لکونه کارکوونکي ځواب کړي، او یوازې به د قانون د تطبیق ادارو کارکوونکي او نور خدماتي برخې د معاش له ترلاسه کولو پرته دندې مخته وړي. جاپان خپل تر ټولو لوی جنگي بیړۍ د دغه هیواد تر کنټرول لاندې اوبو ته استولې. څو د متحده ایالاتونو یوه تدارکاتي بیړۍ بدرګه کړي. جاپان دا کار داسې وخت وکړ چې د امریکا متحده ایالاتونو او شمالي کوریا ترمنځ لانجو زور اخیستی دی. د ایزومو په نوم دا لویه جنگي بیړۍ چې د هلیکوپټرو د ناستې وړتیا هم لري نن د توکیو ته نږدې له یوکوسوکا بندره حرکت وکړ. لکه چې د جاپان پوځ د یوې جنجال پارونکې لایحې تر تصویب وروسته له هیواده بهر د فعالیتونو جواز ترلاسه کړ، لومړی ځل دی چې جاپان داسې عملیات ترسره کوي. د برېټانیا پخوانی صدر اعظم ټونی بلیر ویلي د بریگزټ یا له اروپایي ټولنې د برېټانیا د وتلو پر ضد یو ځل بیا سیاست ته دنګلی دی. هغه ویلي د جون په اتمې په انتخاباتو کې برخه نه اخلي. ټونی بلیر د کارګر ګوند په استازیتوب له 1990 تر 2001 کال پورې د برېټانیا صدر اعظم و. هغه نن له ډیلی میرور ورځپاڼې سره په مرکه کې ویلي د بریگزټ مسلې وهڅولی څو نور په سیاست کې دخیل شي. او د فرانسې د جمهوري ریاست دویم دور انتخاباتو وتلي کاندید منځلاري ایمانویل ماکرو ویلي اروپایي ټولنه باید اصلاح شي، کنه له دې ټولنې د فرانسې د وتلو یا فریگزټ له نظریې سره مخ کیږي. ایمانویل دا خبرې نن له بی بی سي سره په مصاحبه کې وکړې. هو، ځینې خلک په قهر دي. دا قهر ملي جبهې ته پر رایې سره هم ښکاره کیږي، خو ملي جبهه نه غواړي چې د دې قهر ریښو ته ورداخله شي. دا زما جګړه ده او زه د دوی د دوه فرانسې تیوري نشم منلی. زما دنده دا ده چې په راتلونکو کلونو کې دا هیواد سره یو ځای کړم او دا فرانسویان سره ګډ کړم. د ایمانویل سیالی هم له اروپایي ټولنې د وتلو ګواښ کړی. رای ورکوونکي به د می په اوومه د ایمانویل او مارین لوپن له منځه یو تن د فرانسې د ولسمشر په توګه انتخاب کړي.
د ازادۍ راډیو خبری مجله اورئ. د دې خبرونه په دوام کې باوري چې د حزب اسلامي او حکومت ترمنځ د حزب د بندیانو د خوشی کولو پر سر اختلاف رامنځته شوی. د دې بندیانو د خوشی کېدو په وړاندې خندونه او دلایل څه کېدای شي؟
هغه بندیان چې هغه کلبګي جرم ونه لري او د چا دعوا پرې نه وي، سیاسي قانون په اساس باندې ولسمشر کولی شي چې هغه وبخښي.
د پاکستان د پارلمان رئیس کابل ته له سفر وروسته نن په اسلام آباد کې وویل چې د پاکستان د پوځي استخباراتو ISI مشر به ډیر ژر کابل ته سفر وکړي. د افغانستان لوی څارنوالي وایي حکومت د خبریالانو د امنیت او مسؤلیت په برخه کې کافي اقدامات کړي دي، خو دا د ځینو خبریالانو په نظر یوازې یوه ادعا ده.
کوم کسان چې مثلا غوی قتل سوی دي، کوم خبریالان یا غو سره تاوتریخوالی سوی ده، کاملا د خلکو له ذهنونو داهر وتلي، ځکه چې هغو ته هېڅ بیا رسیدګي نه ده سوی.
د خبرونه تر پای را سره وسې. نور موضوعات هم لرو. د ازادۍ رادیو خبرونه اورئ. قدر من اوریدونکو، لکه څنګه چې مخکې مو واوریدل، د حزب اسلامي او حکومت ترمنځ د حزب د بندیانو د خوشی کولو پر سر لانجه شوې ده. ټاکل شوې و چې نن د حزب 18 تنه بندیان له بنده خوشی شي، او په لومړنیو راپورونو کې هم ویل شوي و چې دا بندیان خوشی شوي دي. د ازادۍ رادیو خبریال اجمل تورمن همدا شیبه د کابل سټوډیو په مستقیمه اړیکه را سره دی. تورمن صاحب، لانجه پر څه شوې ده؟ آیا هغه 18 کسان چې ټاکل شوي وو نن خوشی شي، خوشی نه شول، او کبله کومه مسله وه؟
بله، تکل سیب تاسی او د ازادۍ رادیو اوریدونکو ته سلام. په وړاندې کولو سره، لکه څنګه چې تاسو ویل، د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ حزب اسلامي وایي ټاکل شوی و چې نن د دوی لسګونه زندانیان خوشی شي، خو له دې ډلې د 13 زندانیانو د نه خوش کېدو له امله دوی ونه غوښتل چې پاتې نور زندانیان هم له بنده خوشی شي او دوی تسلیمي واخلي. د دې د مطبوعاتي دفتر سرپرست نادر افغان خبریالانو ته ویلي چې د افغان ولسمشر د فرمان له مخې ټاکل شوی و چې 19 زندانیان خوشی شي، خو د 13 زندانیان نمونه له دې څخه وستل شوې دي. خغلی افغان ازادۍ رادیو ته دا هم ویلي چې کېدای شي د دغو کسانو نمونه د امریکا او د افغانستان د بشر د حقوقو د خپلواک کمیسیون د دباو له امله د خوشکېدونکو بندیانو لست څخه وستل شوې وي. د دغه شان ویلي چې د اسلامي په دې اړه د افغان حکومت سره خبرې وکړي او بیا خپل تصمیم اعلان کړي. تکل سیب دوی وایي تر دې دمه له لست څخه د دې زندانیانو د وستلو دلیل نه دی معلوم. د دې وړاندې د سولې او ادغام مجدد د اجرایوي د رنشاد ستراتیژیک وړو رئیس احمد فرزان ویلي چې د حزب اسلامي د شپاره زندانیانو د سیو د خوشی کېدو شرایط نه دي پوره کړی او نورو چیرن ته اړتیا لري. ازادي راډیو ته سرچینی ویلي چې د زندانیانو د خوشی کېدو فرمان نن ولسمشر لاسلیک کړي. دغه شان د حزب اسلامي ویان حمید عزیزی هم نن ازادي راډیو ته ویلي چې دا بندیان به خوش شي او په دوهم ځل اړ کې د زندانیانو خوشی کېدل تایید کړي. هم ول د یادولو ده چې د حزب اسلامي د سیاسي زندانیانو خوشی کېدل د دغه ګوند او افغان حکومت ترمن د سولې د تفاهم لیک مهمه برخه ده. بلې تکل سي
مننه مخکې لدی چې تاسو سره خدای پماني وکړو. تورمن صاحب یو لنډه پوښتنه چې دا اختلاف تر کومه حده دی د دوی ترمنځ؟ حزب وسلوال ګروپ هم لري د دوی ترمنځ خو به څه وسلوال ګواښ یا داسې کومه وسلواله لانجه نه وي شوي؟
نه نه ځکه چې هغه خبرو ته چې تیره ورځ د افغانستان ولسمشر ماڼۍ کړې وي او دغه شان د ښاغلي حکمتیار د تیرې ورځ او وړمې ورځ څرګندونې پام سره چې وسلواله نښته او دا موضوعات به نه وي او دغه ګروپونه هم چې راځي د دوی نه به وسلې اخیستل کېږي او دولت ته به سپارل کېږي او دغه وسلوال به مدغم کېږي په حکومتي ځواکونو کې او دوه کې. نو داسې کومه خبره نشته او دغه ښاغلي افغان هم ازادي راډیو ته وویل چې په دې وخت بیا اسلامي له حکومت سره بیا هم خبر ته کینی خبرې به کوي او د خبرو لار به دغه موضوع حل کوي او وروسته ترخه به اسلامي به خپل تصمیم اعلانوي.
تیر از یتمنه نه د ازادي رادیو خبريال اجمل تورمان و د کابل استودیو چې د حزب اسلامي د بندیانو د خوشي کولو پر سر د رامنځته شوې لانجې په اړه خبرې کولې. د افغانستان د بشري حقوقو سازمان وایي ولسمشر حق لري هغه سیاسي بندیان چې حق العبد ور باندې نوي وبخي. د دې سازمان مشر لال ګل لال په داسې حال کې دا وینا کوي چې ټاکل شوی ونن د حزب اسلامي یو شمیر بندیان د ولسمشر له فرمان سره سم خوشي شي خو د یو شمیر دغو بندیانو د نه خوشي کېدو له کبله د حزب اسلامي لخوا د نورو هغو خوشي کول هم ځنډول شوي دي. په کابل کې بیا هم اجمل تورمان په دې اړه له ښاغلي لال سره مرکه کړې او په سر کې د راپورته شوې لانجې عوامل ترې پوښتلي.
فکر کوم چې بندیان هغه بندیان چې هغه په حقوق الله کې یعنې د دولت په مخالفت کې جنګېدلي دي او حقوق الله دي جرم ونه لري او د چا دعوه پرې نه وي نو هغه د اساسي قانون په اساس باندې ولسمشر کولی شي چې هغه وبخښي د زندان نه خلاص کړي. نه یوازې سیاسي بندیان او د حزب اسلامي بندیان بلکې هر محکوم شوی بندي چې درې محکمې دي هغه پوره شوي وي دا د ولسمشر واک او اختیار دی چې قانون اساسي ورته ورکړی دی.
لال صاحب دغه بندیان چې خوشي کېدل په تفاهم لیک کې راغلي ول د حکومت سره د حزب اسلامي اتمن په دې موضوع باندې به محکمې غور کړی وي چې دا کسان چې دي دوی خوشي شي خوشي نشي یا وروسته تر دې مثلا چې ولسمشر کله فرمان امضا کوي پارک مثلا نوې سرچینه ویلي دي چې ولسمشر دا فرمان لاسلیک کړی دی د هغې نه وروسته به مثلا د دغه کسانو ستنول بیرته فکر کوي چې لامرونه به څه وي؟
دا خو حکومت نه خپله باندې نه دی لوستلی چې د بندیانو په اړوند باندې کومه نوه بندیان به د حزب اسلامي پرېښودل کېږي چې آیا په حقوق الله داوو کې دوی محکوم شوي وي هغه به خوشي کېږي او که حقوق الله دي کې چې محکوم دي او د حزب اسلامي غړي دي هغه به هم خوشي کېږي. یعنې هغې ته مونږ جنایي بندي ویلی شو هغه هېڅکله په دغه حکومت لاندې نه راځي او نه د ولسمشر حق او اختیار دی چې دغسې یو بندي دي هغه باندې حکومتي دعوه وي هغه دې خوشي کړی شي. خو دا د حکومتي د محتویاتو په اساس باندې چې هغه وکتل شي چې په هغې کې څه ذکر دي.
بلې لاسې ما وروستۍ پوښتنه هغه ده چې فکر نه کوئ د ځینو خواوو او کړیو د باو له امله شاید دغه زندانیان نه خوشي کېدل ماتل شوي وي او دوی نه خوشي شوي؟
په دې کې هیڅ شک نشته دی چې په افغانستان کې هر څه ممکن دي ځکه تر ډېر حده پورې زمونږ دا واک چې دی هغه زمونږ خپل نه دی او هغه کله د کورنیو مصلحتونو او د فشارونو په اساس کله د بهرنیو مصلحتونو فشارونو په اساس باندې دغسې پېښې ممکن دي چې وشي.
د افغانستان د بشري حقونو د سازمان رئیس لال ګل لال ول ازادي راډیو سره په خبرو کې
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د پاکستان د ملي پارلمان مشر ایاز صادق چې د پارلمان د غړو د پلاوی په مشرۍ کابل ته راغلی و افغانستان ته خپل سفر ګټور بللی او ویلی دی چې له افغان چارواکو سره یې په ګڼ اړخیزو مسایلو خبرې کړي دي. ښاغلی صادق وایي چې ښایي د پاکستان د استخباراتي ادارې مشر په نږدې راتلونکي کې کابل ته سفر وکړي. نوموړي همداراز ویلي چې ښایي په نږدې راتلونکي کې د افغانستان مخکینی ولسمشر حامد کرزی او اجرایه رئیس عبدالله عبدالله هم پاکستان ته ولاړ شي. په دې اړه تفصیل د ازادۍ راډیو خبریال ذبیح الله شفق راکوي.
د پاکستان د ملي پارلمان مشر ایاز صادق افغانستان ته خپل سفر ګټور بللی او هیله یې ښودلی چې د سفر په لړ کې به د دواړو هیوادونو ترمنځ سړې اړیکې وغوړېږي او د اړیکو تړلې دروازې به بیرته پرانستل شي. د پاکستان د ملي پارلمان یو پلاوی د پارلمان د مشر یا سپیکر ایاز صادق په مشرۍ د شنبې پر ورځ د کابل او اسلام آباد ترمنځ د اړیکو د غوړېدا لپاره د کابل دوه ورځنی سفر وکړ. ښاغلی صادق دوشنبې په ورځ له کابله تر راستنېدو وروسته د اسلام آباد په هوایي ډګر کې له رسنیو سره د خبرو پر مهال کابل ته خپل سفر د دواړو هیوادونو د اړیکو د رغېدو لپاره ګټور وباله او وویل چې د سفر هدف یې د اړیکو ښه کول او د اندېښنې لرې کول و. صادق زیاته کړه چې له افغان چارواکو سره په لیدونو کې دواړو غاړو خپلې اندېښنې او تحفظات وړاندې کړي، خو په خبره چې افغان چارواکو ته یې په افغانستان کې ترهګر فهرست نه دی ورکړی، خو زیاته کړه چې ښایي د پاکستان د استخباراتي ادارې مشر په نږدې ورځو کې کابل ته سفر وکړي. نوموړي د پښتنې په ځواب کې چې آیا له افغان چارواکو سره د ترهګرو د فهرستونو د راکړې ورکړې په اړه خبرې کړې وې.
هم تلخیوں کے لیے نہیں گئے تھے، ہم لسٹیں دینے اور لسٹیں لینے کے لیے نہیں گئے.
دوی موږ ترخو او د لسټونو د راکړې ورکړې لپاره نه وتللي. کوم لسټونو چې موږ ورکو یا غوې راکوي، نو دا کار به اړوندې ادارې کوي او د دواړو غاړو اندېښنې به لرې کوي. زه په صراحت ویلی شم چې زموږ پلاوی د افغانستان او پاکستان د خوالي خبرې کړي، ځکه که په افغانستان کې حالات ښه نه وي نو په پاکستان کې به هم حالات خراب وي. موږ هم له هغوی هماغسې پوښتنې وکړې لکه څنګه چې لومونږ کولی، خو د لسټونو تبادله نه ده شوې، ځکه دا د اړوندو ادارو کار دی او ښایي سبا یا بل سبا زموږ د استخباراتي ادارې مشر هلته سفر وکړي او دا خبرې به دغه په کچه کېږي.
یہ باتیں ان کے لیول پہ ہوں گی.
د ښاغلی صادق په وینا پاکستانی پلاوی چې د هیواد په پارلمان کې د ټولو ګوندونو غړي پکې ول، کابل ته په سفر کې له افغان ولسمشر او نورو چارواکو سره په ښه ماحول کې خبرې کړي او په خبرې چې ښایي په نږدې راتلونکي کې د افغانستان مخکینی ولسمشر حامد کرزی او اجرایي رئیس ډاکټر عبدالله عبدالله د پاکستان سفر وکړي او د دواړو هیوادونو ترمنځ خوشې اړیکې په ورغوي. د دا هم ویل چې دواړو خواوو خپلې اندېښنې او تحفظات ښودل، خو له دې سره سره دواړو هیوادونو د ښو اړیکو او دوستۍ خواهش هم لري. د پاکستان د ملي پارلمان دغه پلاوی په داسې وخت کې د افغانستان سفر کړی چې په دې وروستیو کې د دواړو هیوادونو اړیکې پر یو بل د تورنو لګولو له امله پخوا په پرتله سړې شوې دي. که څه هم تر ډېرې مودې وروسته افغانستان ته دا د پاکستان د جګپوړي پلاوی لومړی سفر و، خو د سیاسي چارو کارپوهان یې دواړو هیوادونو د اړیکو د ښه کولو لپاره مهم بولي. د یادونې وړ ده چې د پاکستان د ملي پارلمان دغه پلاوی ته د افغانستان د سفر بلنه د هیواد ولسمشر محمد اشرف غنی ورکړې وه.
له پېښوره د ازادۍ راډیو د خبریال راپور مو اورېده. په همدې حال کې د حکومت اجرایه رئیس وایي د پاکستان د پارلمان پلاوی ته ویلي دي چې طالبانو خپل پسرلني عملیات د پاکستان له خاورې پیل کړي دي. عبدالله عبدالله د وزیرانو شورا له غونډې مخکې نن رسنیو ته وویل چې د کابل او اسلام آباد د اړیکو د ښه کولو او پراختیا په مقصد د دواړو هیوادونو ترمنځ اوسنۍ ستونزې باید اواري شي. اجمل تورمان له کابل راپور راکوي.
د وسلوالو طالبانو د پسرلنیو عملیاتو د پیل په غبرګون د افغان حکومت اجرایه رئیس وایي دغه عملیات د بل هیواد له خاورې پیل شوي او دا موضوع او د افغان لوري تمې له پاکستان راغلي پلاوی سره هم شریکی کړي دي. عبدالله عبدالله د وزیرانو شورا تر ناستې د مخه رسنیو ته وویل چې افغان حکومت له خپل ګاونډي هیواد سره د اړیکو د جوړولو او پراختیا غوښتونکی دی، خو د ده په خبره چې باید شته ستونزې هوارې او د افغانستان ځمکنۍ بشپړتیا ته درناوی وشي. دی وایي طالبانو خپل پسلنی عملیات پیل کړي دي. دا موضوع له پاکستانه د راغلي پلاوی سره شریکه کړي چې کله د یو هیواد له خاورې د بل هیواد د خاورې پر وړاندې عملیات پیلېږي، تبن ګاونډي هیواد تمی لري. دا پر اساس حال کې چې وسلوالو طالبانو د جمعې په ورځ د وی خبر پاڼې په خبرولو سره د منصوري په نوم خپل پسلنی عملیات پیل کړل. له پاکستان څخه راغلی پارلماني پلاوی چې اجرایه رئیس خبره کوي، د نوموړي هیواد د پارلمان د مشر ایاز صادق په مشرۍ د شنبې په ورځ د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو جوړونې او پراختیا په هدف کابل ته را رسېدلی چې د بیلابیلو ګوندونو دیارلس استازي پکې شامل دي. دغه پلاوی له افغان ولسمشر، د حکومت د اجرایه رئیس، د ملي شورا د دواړو جرګو له اداري پلاوی او دغه شان له پخواني ولسمشر حامد کرزي سره کتلي دي. د پلاوی د مشر آیا صادق وینا له افغان چارواکو سره یې کتنې او خبرې مثبتې وي او هڅه کیږي چې د کابل غوښتنې په جدي ډول له اسلام آباد سره شریک شي. نوموړي د یکشمې په ورځ په کابل کې وی خبري غونډې ته ویلي چې دوی له افغان چارواکو او مشرانو سره پر روانو حالاتو د تروریزم سره په ګډې مبارزې او د ډیورنډ کرښې دواړو خواو ته د پرتو ستونزو په اړه خبرې کړې دي. خو ښاغلی صادق ویلي چې له ترهګرۍ سره د مؤثرې مبارزې لپاره دوستانه اړیکو او همکارۍ ته اړتیا ده. په ورته وخت کې د افغانستان د ولسي جرګې اداري پلاوی وایي چې دوی هم له یاد پلاوی سره په کتنه کې پر دې ټینګار کړی چې په خپله خاوره کې د ترهګرو په وړاندې مبارزه وکړي او افغانستان ته دې د راتګ مخه ونیول شي. د ولسي جرګې منشي عبدالقادر وطن دوست زازه دی وایي په تکرار سره مو وویل چې ټول هغه ترهګر چې له پاکستان څخه افغانستان ته راځي باید مخه یې ونیول شي. پلاوی وویل تاسو چې کوم تفصیلات راکړل موږ ورنه خبر نه وو او موږ به دا خبرې د پاکستان له حکومت سره شریکې کړو. که څه هم ښاغلی زازه وایي له پاکستان راغلی پلاوی له دوی سره ژمنه کړې چې د افغان چارواکو غوښتنې او څرګندونې به د پاکستان له حکومت سره شریکوي او قناعت به یې خپلوي، خو دی هیله من نه دی چې پاکستان دې دومره ژر د افغانستان په اړه خپله ستراتیژي بدله کړي.
خبری مجله اوري لوی څارنوالی وایي چې د خبریالانو پر وړاندې د تشدد عاملانو ته یې سزا ورکړې ده. د دې ادارې ویان نن په یو خبری غونډه کې وویل لوی څارنوالی د خبریالانو پر وړاندې سلګونه ثبت شوې قضیې څېړلې او ډېر ژر به د نورو برخلیک هم معلوم شي. یو شمیر افغان خبریالان بیا وایي چې د حکومت له ژمنو سره سره د خبریالانو پر وړاندې تشدد نه یوازې کم شوی نه دی، بلکې ورځ په ورځ زیاتېږي. په دې اړه تفصیل لکابله د محمد حدیث پردیس پر راپور کې واوري.
که څه هم د ځینو معتبرو نړیوالو بنسټونو د ارزونې له مخې افغانستان لا هم د خبریالانو لپاره خطرناک ځای دی، خو د افغانستان لویه څارنوالي ادا کوي چې د خبریالانو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي په برخه کې جدي اقدامات کړي دي. د لویې څارنوالۍ وایان جمشید رسولي د دوشنبې په ورځ کابل کې یوې خبري ناستې ته وویل چې د لویې څارنوالۍ له څېړنو وروسته د خبریالانو پر وړاندې د تاوتریخوالي او قتل یو شمېر عاملین اشد مجازات او په اوږدمهالې او لنډمهالې بندونو محکوم شوي دي. دی وایي د ملي راډیو تلویزیون د یوه خبریال د قتل د قضیې په اړه د کشفي او امنیتي بنسټونو د هڅو په نتیجه کې څلور تنه ونیول شول چې یو تنه په شد مجازات یا اعدام محکوم شو، دوه تنه په شل کاله بند او یو بل په 12 کاله بند محکوم شو. په شمال کې د بیان د رادیو د خبریال د قتل پاړه هم یو تن په اعدام محکوم شوی دی. د پداسیال کې د چې رسنیو بازار په نوم د ژورنالیستانو له حقونو څخه د دفاع ویټولنې په یو راپور کې ویلي چې په 2014 میلادي کال کې له خبریالانو سره تر ټولو زیات تاوتریخوالی د حکومتي چارواکو له لوري شوی او تر ډیره د قضیو ته رسیدنه هم نه ده شوې. د لوی څارنوالۍ ویان تر یو بریده د ستونزمنۍ چې خایي په تیر کې بعد د خبریالانو پر وړاندې د تاوتریخوالي قضیو ته سمه رسیدنه نه وي شوې، خوشمنه کوي چې له دې وروسته به په دې اړه جدي اقدامات کیږي. یو شمېر افغان خبریالان بیا وایي چې حکومت تر دې دمه د خبریالانو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي لپاره د عمدي اقداماتو پر ځای تر ډیره په شوارونو خبریالان تیر ایستې دي. افغان خبریاله فیروزه عزیزی:
کوم کسان چې مثلا غوی قتل سوي دي، کوم خبریالان یا غو سره تاوتریخوالی سوي ده، کاملا د خلکو له ذهنونو ظاهر وتلی، ځکه چې هغو ته هیڅ بیا رسیدګي نه ده سوي ده او نه د حکومتي چارواکو لخوا نه کوم څه ورته سوي دي.
یو بل خبریال نوید بارکزی وایي چې افغان حکومت تل د بیان ازادي له خپل مهمو لاسته راوړنو بولي، خو دغه لاسته راوړنې د خوندیتوب لپاره نه یوازې دا چې اقدامات نه دي کړي، بلکې په ځینو مواردو کې په خپل حکومتي چارواکي د بیان ازادي له ننګونو سره مخ کړي ده.
په راپور کې مو واوریدل چې د افغانستان لویه څارنوالي وایي د خبریالانو پر وړاندې د تشدد عاملانو ته سزا ورکړل شوې. له بلې خوا پخوانی جهادي مشر او د حراست او ثبات د شورا رئیس عبدالرب رسول سیاف له افغان رسنیو غوښتي چې باید د ملي یووالي لپاره کار وکړي. ښاغلی سیاف چې نن د مجاهدینو د بریا د 25مې کلیزې په ویاړ یوې ولسي غونډې ته خبرې کولې وویل رسنۍ د عامه افکارو په جوړونو کې مهمه ونډه لري. له بلې خوا نایا په افغانستان کې د آزادو رسنیو د ملاتړ اداره ټینګار کوي چې د قانون له مخې رسنۍ مکلف دي چې د ملي یووالي لپاره کار وکړي. په دې اړه نور حال له کابل د ازادۍ راډیو د خبریال اکرام الله اکرام پراپور کې.
د افغانستان د حراست او ثبات شورا وای که رسنۍ د ملي وحدت لپاره کار ونه کړي نو په سیمو او قومونو د افغانستان د ویشلو خطر موجود دی. د دغه شورا مشر عبدرب رسول صاحب چې د دوشنبې په ورځ د مجاهدینو د بریا د 15مې کلیزې په ویاړ یوې غونډې ته وینا کوله وویل که د قوم ژبې او سیمې په نوم افغانستان ټوټه کیږي نو برخلیک به پرته له غلامۍ بل څه نه وي. دی وایي رسنیو او د هغه چا لپاره چې ژبه او قلم یې د چلیدو وړ دی هغوی ته وایم د خدای په خاطر ستاسو غږ باید د یو واحد افغانستان او واحد ملت غږ وي. هڅه وکړئ چې د خپل موقف لپاره په ټولنه کې درز واچوئ. ښاغلی سیاف وویل رسنیو د نظر خاوندان کولی شي چې د عامه افکارو په جوړولو کې فعاله ونډه واخلي. دا غوښتنه په داسې حال کې مطرح کیږي چې د شنبې په ورځ د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار په لغمان کې خپلو پلویانو او حکومتي چارواکو ته په وینا کې یو شمېر رسنۍ په نفاق اچونې تورنې کړي. خو د ولسي جرګې یو شمېر غړو د ښاغلي حکمتیار دا ډول څرګندونې د اندېښنې وړ بللې دي. افغان حکومت د نورو لاسته راوړنو تر څنګ په تېرو 16 کلونو کې د بیان ازادي تر ټولو مهمه لاسته راوړنه ګڼي او په خوندیتوب یې ټینګار کوي. ویل کېږي چې اوسمهال په دغه هیواد کې نږدې 150 تصویري له 240 ډېرې غږیزي او د 1500 په شاوخوا کې چاپي رسنۍ فعالیت کوي. که څه هم په افغانستان کې د رسنیو شمېر ډېر شوی خو د رسنیو د یو شمېر څارونکو په باور د کیفیت له پلوه یو شمېر په بېلابېلو مسایلو کې غیر مسلکي چلند کوي. په ورته وخت کې نه یا په افغانستان کې له آزادو رسنیو څخه د ملاتړ اداره ټینګار کوي چې د قانون له مخې رسنۍ مکلفې دي چې د ملي یووالي لپاره کار وکړي. د دغه ادارې اجرایي رئیس مجیب خلوتګر په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
خبرې چې د رسنۍ له لارې که د یو افغانستان وګړي له لارې د خلاف د منافع ملي ده یا خلاف د اقوامو د همغږي دا غیر قانوني ده، نه د نه دپاره د قبلولو وړ دی او نه د هیڅ افغانستان د وګړي لخوا.
ښاغلی خلوتګر وایي نه یوازې رسنۍ بلکې هر شخص دولتي چارواکي او یا هم عام وګړي چې د ملي ګټو خلاف عمل کوي باید د قانون له مخې ورسره چلند وشي. دا په داسې حال کې ده چې سمو د وړاندې د افغانستان د اطلاعاتو فرهنګ وزارت هم ویلي وو هر هغه رسنۍ چې د ملي یووالي پر ضد خپرونې وکړي له قانوني کړنو سره به مخ شي. اکرام الله اکرام، ازادي راډیو، کابل.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډه اخیستل د ولسونو حق دی.
د امریکا د یوې څارونکې ادارې راپور وایي چې د افغان ځواکونو تلفات ټکرون ورکوونکي دي. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د ځانګړي سرمفتش ادارې یا سیګار په خپل نوي راپور کې چې کانګرس ته یې استولی د ولسمشر ډونالډ ټرمپ له ادارې غوښتنه کړې چې د افغانستان په اړه پر خپلو پروګرامونو او تګلارو ژوره کتنه وکړي. د افغانستان دفاع وزارت هم دا مني چې د افغان ځواکونو په تلفاتو کې زیاتوالی راغلی. د دې موضوع تفصیل صالح محمد صالح اوروي.
د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د ځانګړي سرمفتش ادارې یا سیګار په خپل هغه درې میاشتنی راپور کې چې د امریکا کانګرس ته لیږل سوی ویلي چې د افغان قواو تلفات ټاکن ورکوونکي دي او یو علت یې د دوی په رهبرۍ کې اداري فساد او د دوی کمزوری مدیریت دی. راپور په وسلولو قواو کې بې سوادي او د دوی له لیکو د نږدې 15% پوځیانو تېښته هم لویه ستونزه ګڼي. دغه راپور چې د یکشنبې په ورځ ترتیب سوی او جزئیات یې نن دوشنبه رسنیو خپاره کړي په افغانستان کې نورو امنیتي ګواښونو ته هم اشاره کوي. د افغانستان دفاع وزارت ویلي کله چې دوه کاله مخکې امنیتي مسؤلیتونه افغان قواو ته وسپارل سول د افغان قواو تلفات زیات سوي دي. دغه وزارت یو علت له دولت ضد وسلولو د قاچاقبرانو او د سیمې د استخباراتو ملاتړ ښیي. دغه وزارت مرستیال بیان برید جنرال محمد رادمنش ازادي راډیو ته ویل چې له تلفاتو او امنیتي ګواښونو سره سره د افغانستان دفاع تضمین دي.
د افغانستان دشمنان سره د منطقوي استخبارات او همدارنګه د تروریستان او قاچاقبرانو سره یو ځای د افغانستان په داخل کې ځینې تهدیدات رامنځته کړل چې مونږ رښتیا هم په فسدي باندې د مونږ تلفات لږ زیات شو.
د سیګار دغه راپور په داسې حال کې کانګرس ته لیږل سوی چې د ډونالډ ټرمپ اداره د افغانستان په اړه پر خپلې پالیسۍ بیا کتنه کوي. هغه هم پر داسې مهال چې وسلوالو طالبانو خپل تحرکات زیات کړي دي. په راپور کې دې ته اشاره سوی چې له 2002 میلادي کال راهیسې د امریکا هغه 1.5 میلیارد ډالره مالی مرسته چې د افغانستان د بیا رغونې لپاره سوی 16% یې د افغان دفاعي ځواکونو چې شمېر یې 3 لکو ته رسېږي پر روزنې، تجهیز او ملاتړ لګول سوي دي. د افغانستان د بیارغونې لپاره د امریکا د ځانګړي سرمفتش ادارې راپور وایي دغه ځواکونه اوس د داخلي مشکلاتو له کبله له ستونزو سره مخامخ سوي، لکه کمزوري رهبري، اداري فساد او نور ستونزې. د سیګار ادارې مشر جان سوپ کو ویلي کله چې رهبري کمزوري وي په ټیټه رتبه کې کسان دومره پروا نه ساتي او وایي چې ولې ووژل سي. په راپور کې ویل سوي دغه ستونزې او په سرتیرو کې د انګیزې کموالی د دې سبب سوي چې ځینې سیمې د دوی له کنټروله ووځي. د راپور په حواله له 2001 میلادي کال راهیسې په افغانستان کې 2400 امریکایي پوځیان وژل سوي، خو یوازې په 2018 میلادي کال کې د دې شمېر څه باندې دوه برابره د افغانستان امنیتي ځواکونه وژل سوي دي. راپور کې ویل سوي چې یوازې د 2018 میلادي کال د جنوري له اولې د فبروري تر 24 پورې 800 افغان پوځیان وژل سوي او 1328 نور ټپیان سوي دي.
د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د ځانګړي سرمفتش د ادارې سیګار د راپور جزئیات مو اوریدل چې صالح محمد صالح تاسو ته وړاندې کړل. په دې راپور کې ویل شوي دي چې د افغان ځواکونو په تلفاتو کې زیاتوالی د دوی لپاره ټکان ورکوونکی و. دوی همدارز د ولسمشر ډونالډ ټرمپ له ادارې غوښتنه کړې چې د افغانستان په اړه پر خپلو پروګرامونو او تګلارو له سره او بیا په ژورتیا سره کتنه وکړي. قدر منوریدونکو داو د دې خبری مجلې ټول موضوعات چې تاسو ته مو وړاندې کړل په بل نیم ساعت خبری مجله کې چې ورستۍ پروګرام دی